د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوخت راشي. نوخت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کمو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولی شم چې زه د ژوند په هره برخه کې الحمدلله ډېر آسان دی. ما دا اوس مثال درکولی شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم او په خپلو مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د ګڼ شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره یې ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وی، کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سی د ذهن نه گډ ورد دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته، نو زه په دې اند یم چې هغه ایست کله نه وخت نسی راوړلی مینستا. یعنی د بیګا وخرم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هره برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولی شم چې زه د ژوند په هره برخه کې الحمدلله ډیر آسان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولی شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده، او په خپلو مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافی کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان که درس برخه یې که د کار برخه یې، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکیږي چې همیشه یو کارو په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. که چیرې موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. که چیرې موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې تر څنګ هدف یو بېله لاره ده، یو بېله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دی کولای شي چې په ډېرو برخو کې په خپلو تګلارو باندې، په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یوه جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، طبعا چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به و یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه ښه شم، او د دې تر څنګ دغه در ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیره بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرامه چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه. غواړی همداسې یو څه ووایې؟
دقیقا، بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولی، نوښت نسم کولی، دا خبر سمه ده او که دای هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولی، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما دا دی چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولی شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژۍ ته کرا شو، امکانات ډېر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې، په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډېر زیات مهم ده. انسان چې ځواني، نو طبعا ځوانه انرژي ورسره اوسي. په دې مرحله کې باید انسان ډېرې لاسته راوړنې ولري، ډېر نوښتونه وکړي، تر څو په آینده ژوند کې ورته ډېر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکړم چې ما ته ارت نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه راپاسېږم، د اوداسل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډېر منظم دی، او د دې تر څنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې، او په زمین کې نوښتونه خپل رامنځته کېږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډېره زیاته استفاده کوو، چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربې او ژوند پرمختللی کېږي.
یو شمېر دوستان دي په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مرکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نسي کولی چې یو څه نوي کړي.
شته، ډېری دوستان شته، هغې د یو ډول لټۍ کې راایسار دي، لټۍ به ورته ووایو چې د لټۍ له امله هغوی نشي کولی چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي. بس یوازې لنډه بهانه یې بیا همدا وي چې نه کېږي، نو والا یا ما سره امکانات نشته، ده په یوه لاره یا په بله لاره یا په یو بهانه یا په بله بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې وینئ، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولرئ، یو تنوع ولرئ، او دو دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته ده. یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم، او د دې تر څنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه، او الحمدلله د دې تر څنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگاهنه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي. او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغوی هم د تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلانکی وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب که موږ یاد کړو یو ځوان دی، که چیرې تاسې فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلی وي نو دغسې یو مثال ورکوو، یا ورته وایو چې هغه فلانکی ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد، یا هم یو ښه خبریال یا ټولنیز فعال سره منشن کو چې ترسو د تشویق شي د برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ واړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه نوښت سه، نه تنوس سه، هیڅ شی نشته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به ووایو چې دوی بهانې کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه د خپل وس او توان کې چې ستاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وسه ګرم ده او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نوښتونه وکړي او حتمن هغه خپلې ټاکلې موخې ته یو نه ورځ رسیږي، خو کچیر آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه فلانکی سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پیل کوي، کوم امکانات چې په لاس کې لري که لږ مې په کومه پیمانه مې تاسو خپل هدف ته لږ لږ کار وکړي ترسو یو غښتلی او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان. له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم دا منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وای بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمینه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندیږي، هلته کار کوي، یو نوې طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغییره کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي، بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول کله چې مونږ د مکتب نه خلاص شو د پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې همدا و ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راسته او چپه لاس مې پېژندلی دی، همیشه په نوښتو سره وم، او نوښتونه ښه سړی خپل ځان ته خپله ایجاد ای. نه تنها چې مونږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه مونږ درلودل. مثلا مونږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل مونږ ایجاد کول. او مونږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی، هر ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي، نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کوونکی. نو که کله ته تنه ژوند کې کار کوې، نو په څنګ کې یو بل نوښت چې هغې کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکړې، سیاحت وکړې، ښځو کې مناظرو کې وګرځې، طبیعي ژوند ته دې خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی اوس هغه ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چاربانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولای شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندګي کې ایجادوي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو وینئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مساعده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندګي ته یو تغیرات راولي، یعنې هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندګي په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان حداقل مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنګ د هغې اصلا که هغه وي سوارز ونه لري هغه رنګ د هغې ستا زړه وي. خو متاسفانه زمینه د افغانستان ځوانان ته مساعده نه ده چې دا چینجز خپل په زندګي کې راولي، د خپل په رفتار کې حداقل نوښت راولي. یو سروې دي وکړي د خپل د زندګي چې څومره ما دوستان مانه لرې شوي دي، څومره راته رانږدې شوي دي، کولای شي چې دوی پکې یو تغیرات راولي خپل په زندګي کې، یو نوښت راولي. نو هغه هم کېدلی شي رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندګي روزمره باندې سوالی شي په هغې کې نوښت راولي، چې په شرط کې زمینه ورته مساعده وي، دا ورته ډېره ګټور ده او مثبت اغېز لري په انسان.
په آخر کې هغو ځوانانو ته به د تاسو ویل څه وي چې همیشه په یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمینه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګېزه د دې نه لري چې هغه په خپلو کړنو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. داسې یو کس ته به د تاسو خبر څه وي؟
زما کسانو ته چې په هغه اوله پلګه کې اوله زینه کې وړل دي، متاسفانه هغې ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه پې زینه، بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسېږي. نو تاسو همیشه یو نواغ زندگی مه کوئ، نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سمس لري، همداسې دولسم پورې، بیا پوهنتون، بیا ماستری او دکتورا راځي، زندگی هم همدغسې، نوښتونه هم همدغسې دي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مه درېږئ، کوم ځای نه مایوسه کېږم خو بل بخش شروع کوئ. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون ادامه لري او هیڅ وخت مه مایوسه کېږئ، آخر هدف ته رسېږئ.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه را پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښته یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر واوسېږي، خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغېزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغېزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، د انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی ده، ماستري ورسره وکړم، نو دغه په خپل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړې کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راوړي. راولي دی ځوان باید یو نوښت ورته ونو وسیږي په ځل کې بدلون اتمی ده مونږ تاسو کې د انسان عمر ته ګورو خپل د ژوند وای پی او حال نه د ژوند د بدلیدو په حال کې ده نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري په خپل وغواړي چې په ځوان کې بدلون او خواله راشي نو طبعا ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي نو د نوښت لپاره فکر نه کوي او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي انسان د خواله په لور ځي انسان د بدلون په لور که وغواړي که ونه غواړي ځي که مونږ وغواړو که ونه غواړو د عمر په مونږ تیریږي څه رقم مونږ نور تنوع راولو مختلف اړخونه زه خپل ځوان ته ورکړو ځوان ښکلی کړو خوشحالۍ ځان ته راپیدا کړو خوشحالۍ ولمانځو سوله ییز ژوند څنګه وکړو هغه وخت مونږ کولی شو چې پخپله په دې کې سهم ولرو
بله که راسو افغان نجونو ته اوس دوی له مکتب او له پوهنتونه پاتې دي په کور ناستې دي تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی کوټې له ډیزاین نه د ټول کور له ډیزاین نه د حویلۍ له ډیزاین نه له څه نه یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي ادی اقل په خپل کور کې تنوع ولري
په افغانستان کې پونځونه باندې هر څه ودرېدلې اوس که مونږ ګورو په نارمل سیزن کې دنجونو ودونه ډیر سوي د ناجوریانې ډیر سوي دي او که وغواړو چې هغه شرایط سره رقم ته بدل کو بیا هم انسان کولای شي چې پیغه کې یو څه مثبت ځوان ځان ته جوړ کړي ځان ته باید د حوصله سره سره دا خبره چې زه کوم په مخبل خانه لګي څومره سړی حوصله وکي خو بیا هم په مطالعه سره یو مسلک ته پزده کړو سره چې کوس مکتبونه باندې سره سره رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کو سره رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کیږي تر څو په ژوند کې یو مثبت اغیز راشي مطالعه په هر کور کې کتابونه شته کتابخانه شته له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي خو که اقتصادي اړخ ته ګورو پوهیږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده دا خبرې چې مونږ او تاسو اوس بس ورباندې کوو ډېره ډېره سخته ده یو وخت کې به مونږ لیکنې کولې د طالبانو د تېر نظام کې کوچني ولو مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې مونږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پرې وکړو چې بېرته یې پاکم چې تاسو یې بیا بیا استفاده کړئ نو دغه ته که مونږ ګورو دا خپله یو کوښښ یو اڅه وه د یو ښه ځوان لپاره د دې لپاره چې مونږ وهڅېږو د دې لپاره چې مونږ هم سواد زده کړو هم اقتصادي بوج رانه شي د یوې کتابچې څخه به مونږ په بار بار استفاده کول ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي خیاطیانې کوي شخصي کارونه یې شروع کړي دي همدغه یو نوښت ده هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو چې هغه بیخي همداسې ناسته ده نو اسمان ته ګوري په ناجوړۍ باندې هم اخته ده روحي وضعیت یې هم ښه نه ده تاثیر کوي
د کور تعزین کول نوښت پکې راوستل د مطالعې ترڅنګ د درس ترڅنګ د کار په برخه کې د الوځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې
واقعا څه دا یو مثبت بدلون ده اوس که مونږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي خو نه که د بدلون پکې راولو دا نه ده بدلون چې مونږ بیخي د پوښونه بدل کړو په اقتصاد باندې فشار راسي په مونږ اقتصادي فشار به وي نه مونږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کړو بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو بلې کوټې نه هغه جوړه کړو د خوب کوټه جوړه کړو پردې چینج کړو د دې کوټې پردې واخلو هلته یې واچوو هغه پردې راوړو دلته یو عادي ګلدان هلته کېده یو میز هلته کېده دا د افغانستان کې ډېر دا د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي دغه عادي عادي شیان باندې مونږ کولای شو چې په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیې باندې راولو زمونږ په ژوند باندې یو مثبت اغیزه لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوستئ بل کتاب نه یي راځي یو داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله یې کړو نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغیزه لري تازه هوا واخلو کوټې ته لمر ورکړو دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا سته که وغواړو له یوې ذرې نه هم سړی استفاده کولی شي
بله کورنۍ د کور نجونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کی څومره مرسته ورسره وکړي چې له کومو شیانو نه تاسو په دې توانیدلی سئ چې نوښت راولئ
نه نه د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو بالکل په دې کې کورنۍ اغیز لري ورور په خور باندې اغیز لري خور په ورور باندې اغیز لري په کور کې په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهیږي که هغه نوی ځوان وي له اتلسو نه پورته وي چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم یا په دې کور کې د ما خبر اورېدل کېږي یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي که یو موږ څومره تنبیه کو او خه خبره نکو هغه مغس لوی ځان نظر نه ورزی سهم نه اخلي په کور کې او کله چې مونږ ګورو چې تا یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي او وایي چې دغه پرده بدلوم یا وایي شاید د کتابچه مې بدلوم دغه د لیکلو باندې ته بدلون ورکوم باید چې کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي ولو که غب کې یو اشتباه هم وکړي یو کوچنی اشتباه هم وکړي میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي کله چې سړی پوهسي چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي
دران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې است الله مومال او ملګری
نیماله څنګه زړه چوي دا څه مې بدې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزارې علایان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
چشمال رے سب گلی چشمال رے وای وای زدیم شیدا شیدا بیچو خم زلفال رے بیچو خم زلفال رے وای وای زدیم شیدا شیدا
دیم شهدا شهدا سخکلی چشمالره سخکلی چشمالره وای وای زدیم شهدا شهدا بیچو خم زلفالره بیچو خم زلفالره وای وای زدیم شهدا شهدا وای وای زدیم شهدا شهدا وای وای زدیم شهدا
آزادی ملمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه سو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې له مخې یې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیزي چلند ونسي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلې اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې دپاره. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تاسو یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورزلا، لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته سوچ کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیله دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسی هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه یې ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان ښه وښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلی نه دی، در بس وایي دغه کنوینسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دای منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوینسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوینسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري.
بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت ته ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري. نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی هم پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډېر سیاسي خبره وي. په دې چې ډېر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کړي تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د ستایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتېږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې، چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي، کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلي دي اکثر عملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغلته دی دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دې وغه اکثر عملي اقدامات دي، نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ پر راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیو او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه 3 کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطحه کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطحه کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي، او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت ته کوو. سلامات اوسئ.
مننه تاسو له
ನನ್ನ ರಾತ ಗಾಡಿ ರಯಾ ದಿಗಿ ಜಾನ ನನ್ನ ರಾತ
روختیا د ژوند شتمنی
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.